السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي انیسا جملیم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان فرخدا اسد او تکنیکی همکار اساق اميري هم لمه سره وي په دې غړې کې بعد ایران پاکستان او دغه سین نور ریپورټونه ووره تبصری او شنن هم لرو 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونې برخه ده خو لومړی بعد دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه ووره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو دریو اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي پاکستان وای د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر راتلونکو دریو اونۍ پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبې په ورځ یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوست ته د وروستیو بدامنیو د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره تللی و ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو او زیاته کړه
بلا برخد سولی پاکستان سرد ما اول وار واضح سلیس او رای خبری کرو او تا بلی دیست چوار لسکاله او تاسی مختر پی نایلام سوی جنگی دیده جنگ خاتمه ده حق پا احساس وارد
خوستا ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دې ولایت کې یوې خونړۍ حمله تر شپېتو کسانو ته امر جوبلا اړولې ده پاکستان وای د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانیستې دي د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي سرتاج عزیز وویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایۍ د یو شمېر منصوبو لاره هم هواره کړي او زیاته کړه چې اوس له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کیږي نو د پاکستان حکومت به د دغه هیواد سره زر تر زره په ځینو منصوبو کار پیل کړي په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دې د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي دا غوښتنه تېره ورځ ناوخته په پېښور پرېس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزی د 13مې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کم صوبایي اسمبلی هغې نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې چې کم قرارداد پروت دی هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی و نو بالخصوص د ملالہ یوسفزئی سره چې کم دی نو ملاقات وکړو نو دا یو ډېره لویه خبره ده
نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی د خپلې کلیزې پر وخت په نړیوالو غږ وکړ چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي تاسو مشال ریډیو ته وګی امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې قرارداد مسوده وړاندې کړی چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکل شوي وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې صلاح شوي وو قرارداد لوړان دی د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی په دې هیوادونو کې برتانیا جرمنی فرانس چین روس او امریکا په خپله شامل دي سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي دا خبرداري په داسې وخت کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنګټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري جاری وساتي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد د امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو د نهې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر اوباما ویلي پر دې تړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پېښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نهې په ورځ له بیت المقدسه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډېره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره خپور شوی بیان وایي چې د هیواد امنیتي کابینې په یوه خوله د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دا تړون رد کړی دی. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه دا خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. دوی د هغو شلو بهرانیانو په ډله کې وو چې د جولای په لسمه د منګولیا پولې ته نږدې نیول شوي وو. د افریقا یوې خیریه ادارې ویلي دا کسان چې د جنوبي افریقا، برتانیا او هند اوسیدونکي دي او د اردوس هوایي ډګر کې د ښکته کېدو په وخت نیول شوي وو. دا خیریه اداره دا هم وایي د چین حکومت ویلي په دې کسانو کې ځینې د یوې ترهګر ډلې او منع شوي سازمان سره تړاو لري. او اوس هم د کرنسیو بای او د موسم حال د احمد الله نه
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.25 روپۍ او 1.90 روپۍ. یو پاؤنډ 1.85 روپۍ او 1.85 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 1.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 1.40 روپۍ. یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي تړون وروسته وایي د اټومي وسلو جوړولو هر لار پرې کړې شوې ده.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي لقبایلي سیمو څخه د پولیو ناروغۍ د لمین څوړلو لپاره د څاڅکو ورکولو نوې منصوبه تیار کړې.
خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 50 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې بواره چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې څومره لاس لري.
چې د ټول مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم دا خو موږ یو داسې فوج جوړ کړی دی چې نن سبا کې کوم دی موږ ته تکلیف دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدل څنګه چې خبرونه کې هم تاسو اوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبري وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د یو شمیر حکومتي چارواکو د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوستا د وروستیو بد امنۍ د پیښو د قربانیانو له کورنو سره د غم شریکۍ لپاره تللي و. په دغه وخت یې وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیسته. په دې اړه به نور تفصیل درته په راتلونکو خپرونو کې دراورو. او اوس بلال شو او د ایران د اټمی پروګرام په اړه به یو رپورټ ورو. پرون د نړۍ د طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د ایران د اټمی پروګرام په اړه یو تړون شو چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅې ودروي او نړیوال به په دا هیواد لګول شوي ځینې بندیزونه لرې کړي. د دې تړون په اړه نور حال د داود خټک په دې رپورټ کې اورو چې د ولسمشر باراک اوباما په غږ پیلېږي.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټمي وسلې جوړولو هر لاره پرې کړې شوه. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د نهي پورس شوي اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمي وسلو جوړولو هڅه ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر طاقتور ملکونو له تیرې سه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمي وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې یې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمي وسلو په سر رامنځته شوي د دې لانجې د پر امنه هواري په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې یې د کامیابۍ اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خپور شوي بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړ کې هغه ګټه وکړه چې د لسیزو راهیسې دښمنۍ نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیواله ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دی د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروسته د یوې راځینامې ته ورسېدل. روحاني دا هم ویل دې لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بل چا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅکله تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمي وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان اټمي وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لوی پیمانه انسانان وژل کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمي وسلو په سر شوي دغه تړون ته کارپوهان خ او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکي او ډیپلوماټیکي مطالعاتو د مرکز ډایریکټر موسن میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خکولو نوې لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حده ښه شي.
د دې ډېر امکان دی چې که دا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر ښه شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته ورسیږي.
بلخوا یو شمیر سارونکي بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګه شي چې د ملک نه بهر منجمد کړی شوي هغه د سل بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړی ګړی په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې د روان جنگ له امله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکېچن دي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکي ریچارډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړی شوي پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بېځایه دي. دی وایي د ایران صدر روحاني چې د ملک د اقتصاد ښه کولو په نارای ووټ ګټلې دي به د ایران اقتصاد ښه کولو ته پاملرنه وکړي.
د داود خټک ریپورت مو اوریده. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون وروسته د امریکا د راتلونکو ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مختلفې خبرې مخې ته راغلي دي. له دې تړون سره په یادو کاندیدانو کې یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن ملاتړ څرګند کړی دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورټ ژباړه درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2016 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر حیث تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړې ویلي دي چې د یوې ولسمشرۍ په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراتیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمینځه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړي وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولی دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. د فلوریډا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی دا هر څه په راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په ریښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډېر کم شمېره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون چې کوم شوی دی په هغه موضوع کې پاتې کیږو. په امنیتي چارو بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې تر اټمي تړون وروسته له ایرانه د اقتصادي بندیزونو تر لرې کولو وروسته به ایران سیمه ییزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره دا خبرې کړې دي چې تفصیل یې درته بیا اکرم خان وړاندې کوي.
د نهې په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په ایران د پابندیانو خاتمې سره به پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. پاکستان او ایران ترمنځ تجارت په اړه سرتاج عزیز وایي چې زموږ تجارت د 2 ارب نه تر 1.5 کروڑ پورې کم شوی دی، نو د پابندیانو خاتمې سره به په تجارت کې هم یو وار بیا زیاتوالی راشي. واضح دی پاکستان او ایران ترمنځ 3 کاله مخکې د ګیس پایپ لاین د خپرېدو یو معاهده شوې وه چې پکې د ایران اړخ ته کار هم شوی وو، خو په ایران نړیوالي پابندیانو له وجې دا معاهده د ځنډ ښکار شوې وه. پاکستان کې د قدرتي ګیس کمی پوره کولو لپاره د معاهدې ته خاص اهمیت ورکړی کیږي او دې لړ کې د ماهرینو وینا ده چې نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ جوهري معاهده کولو نه پس پاکستان له اسانه شوه چې په ګیس پایپ لاین منصوبې کار او تجارتي هلې ځلې وکړي او غواړي به چې په سر کې د ګیس پایپ لاین منصوبه سرته ورسي. مشالیډیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وویل چې ایران نیک نیتی سره دا معاهده وکړه او هغې د خپلو غلطیانو نه سبق هم زده کړو. د ده په وینا چې معاهده کولو نه پس نه صرف به د ایران معیشت ته نوې موقع ملاویږي بلکې د پاکستان توانایي مسله به هم هواره شي.
زما خیال دا دی چې اوس خنډ په ګیس پایپ لاین منصوبه کې پاتې نه شو او کشته هم نو هغه تکنیکي مالی یا انتظامی کېدی شي، یا چې کوم د ایرانی ګیس نرخ دی چې پرې معاهده هم شوې وه خو موجوده حکومت پرې تحفظات او بیا به په دې خبرې کوي، نو دا قسمه معاملې شته. بل دا چې ایران سره به اوس پیسه راتلل شروع شي او موږ د ایران نږدې گاونډي ملکونو کې یو، نو خوراک یا نور شیان چې هغه ورته د پاکستان نه پکار دي هغه به دوی موږ نه اخستی شي.
حاصل کر سکے گا.
ہم دے لڑکی دبہر نو چارو یوبل کارپو پروفیسر سرفراز خان سیاتوی چی پاکستان با اس گیس پائپ لائن لپارا بہر نے اداروں مالی مرض سے گختے شی
پاکستان کسو پورے منگ آخدو نندا بوس منگ دپارا آسان شی چی توانائی منصوبے ایران سرا جوڑی کو آگی خپل ملک کے درنا چیز گیس پائپ لائن چیزے آخر ولے جو اسی پاکستان تنا ودو اور بیا ہند تبوزو اور دے کی چیزے انویسٹمنٹ بھی آگی کو ولے شی اور پاکستان نومن چیز نورمل کن نبر گختے شی دے کی راشی دے نا علاوہ پاکستان کو گوری دا دو کال نا دلتے ہوری جی جی بھی ندی تلی ایران تا نور قیمت پریوت دے دا غارتا جیسے نور پاکستان پر سم ہم تجارت کی دیشی نو بالکل دے سربا پا خطے پا ملکون پا تجارت باندے خواہ اثر پریوزی
دا ذکر دا پا ایران دا تیرو دیال سکال ورائسی اقتصادی پابندیانی دا ایران جوہری پروگرام لوجی لگی دلیوی چھ غربی ملکون پی تور لگو چھ ایران ایٹمی وصلہ جوڑوی خو ایران دا تور ردولو پا بیانا کی شوی دا محیدہ با دا ملگرو ملتون سلامتی کونسل کی دا یو قرارداد پا صورت کی منظوری گی.
د رابعه اکرم خان رپورٹ مورید په پیښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی د سترګو اتلسمه کلیسا بخنه غواړم د ملالی یوسفزی اتلسمه کلیسا ولمانسله په دغه د سپیره کې دوی د خبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملالی یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي اسمبلی کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په پیښور پریس کلب کې تیره ورځ د ملالی د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالی یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې جمع کړی شوی دی په کار ده موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
بکس ناٹ بلٹس یعنی چې کتاب نه کې ګولۍ دی حواله سره نن دا پروگرام مونږ کړو د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالی یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت او منظور کړل شوی نه وي دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوری طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی نو بالخصوص د ملالی یوسفزی سره نو ملاقات وکړو.
او خبریال شمیم شاهد دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ملالی یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده. او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرعلی خان مشال ریډیو ته وویل چې که څوک د ملالی یوسفزی مبارزه مني او کنه خو هغه به یوه ورځ خپلې سیمې ته واپس راځي او د خپلې سیمې د ولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
ټوله دنیا کې یو ډېر لوی احترام دی خو دا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو او بله دا ده چې اکثر خلک دا وایي چې ملالی فنډ ټوله دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړوي بل ځای جوړوي بل ځای جوړوي او ملالی خو اوس یو سمبول دا ټول دنیا دا امن او سم دې وطن بچای دا دې وطن سره مینه ساتي او برزی دې وطن کې او دې وطن کې باغ انویسمنٹ هم کوي ملالی فنڈ بم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټون کې ملالی یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلی و خو په پیښور پریس کلب کې د ملالی یوسفزی اتلسمه سالګرا 13 ورځ ول منځلی شو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا د قانونو د اتحادی مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او پکار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادی مشرانو وویل چې دا معدنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دغه کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا دا خیبر پښتونخوا حکومت د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدي دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
وکاله دی حکومت او تیر حکومت کې شیشی غوندې آئینی غوندې هر سړی تر ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه وسه نو بیا به د دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالونو راسې د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼې او نور معدنیات په غیر قانوني لار ایستلي دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادیې یو بل مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت څه نشته. اوس خو ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، ای به ثبوت پیدا کړي. خو کرپشن شته، هر معامله کې چې کرپشن دی موږ د هغې خلاف به انشاءالله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان وویل چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې دا قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه ډک دي. خو د دې دپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسي شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړي شوي دي.
موږ سره ډېر معدنیات دي، کرومایټ دا، ګرینایټ دا، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، ګولډ دا، په خیبر پختونخوا کې او 4% ګولډ دا د نن درته وایم چې دا بغد علی باټی ټیسټ مونږ کړه. وو بدقسمتۍ نه دي دي په غلط پالیسیانو او د سیاسي دباو له وجې دا سیکټر تباه برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن تیرونه د پختونخوا د معدنیاتو وزیر ضیا الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي او یو ځایي عدالت د 1300 په ډیمانډ دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15318 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د صحت نړیوالې ادارې WHO او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکو پرون په پیښور کې د یوې ناستې پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده. دوی زیاته کړه چې د راروان کال تر مې میاشتې پورې یې له یادو سیمو د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د پولیو سید ساسکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده. نور حال د پیښور نه د زلاند یوسفزی په ریپورت کې اورو.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کمه وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ټرانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ټرانسمیشن سیزن کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې په هغه کې به مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پاره تقریبا 200 نه 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي. هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 1478 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. په 800 کې نیم بنې مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ همدغه کمیونټي ویکسینیټر چې دی فیز وایز چې دی انډکشن به کوو. کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمې نه د لوکل خلکو په تعاون سره چې کوم سړی واخلو نو هغې ته هر سړی بیا غاړه ږدي او د هغې ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسېدل او هر کور کې د 500 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچه بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس. نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو. بل پدې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لګیلا کو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان ال تور سره او مونږ ته دا ټارګټ ته چې ان شاء الله مونږ مئی پورې دغه ما ویکسین رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د یو سل نه او یا کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلی سیمو کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبی او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو د فرخند اسد نبلن خبرونه وورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې کړې. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومته غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه اوستای. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د ایران د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ کې بیانوي. سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړې ده چې له هغو پیسو د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو د لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغه 100 ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیوو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د هیواد د امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي. او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه ده خپل هیواد ته ولیږل شي.
د فرخند اسد نلند خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوې دي د ونیسې خبرونه د رنگونو نړۍ. دا خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اړیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانای نه چلیدونکې سولر امپلس 2 هوایي جاز په تاریخ کې تر ټولو لوی او بغیر له تاخیره د الوت نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د هوا بازی په تاریخ کې تر ټولو اوږد او یوازنی الوت وو. د دې ترڅنګ له شمسي توانای نه چلیدونکې شیزونو کې دا تر ټولو لوی سفر وو. د ټولو نړۍ ګیر چاپیر د سفر په مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز مسلسل 113 ګینټو سفر کړی دی. سولر امپلس 2 هوایي جاز پایلټ آندری بوشبرګ وای چې په ټول سفر کې سمندر وو، په هیڅ ځای کې جزیری او نورې ودانۍ نه ښکاری دي. خدا یو پرسکون سفر وو. دی وای چې ټول کارونه او نور سیه ډیر زیات پرم نه وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز د نړیوال ریکارډ جوړولو لپاره په اتم پړاو کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایي ریاست پورې په بحر الکاهل پر سر سفر کړی وو. د یو پایلټ سیټ لرونکي سولر امپلس 2 جاز د اوږد الوت مقصد خلکو ته باور ورکول وو چې جدید الوتکې د هوایي سفر نوعیت بدلولی شي. خو دا هوایي جاز ډیر ساده طریقې سره جوړ کړ شوی دی. سولر امپلس 2 هوایي جاز چې وزن یې 15,000 پاونډ دی له کاربن فایبر نه جوړ دی او په دې کې 10,000 سولر سیلز لګیدلې دي. وایډ ویب پاڼې د سولر امپلس 2 شمسي هوایي جاز د الوت او پایلټ بوشبرګ دلچسپ معلومات خپاره کړي دي. وپانه کې راغلی چې بوشبرګ د الوت په اخري پړاو کې ګینټیش مېرلی ځکه چې هغه غوښتل د جاز کاکپټ نه په اخري لمحو کې خوند واخلي. په دې ټول سفر کې بوشبرګ ډیر لږ خوب کړي خو له هغې باوجود اعصابي تناو ښکار نه و. بوشبرګ وای چې ډیر زیات خوشاله وو ځکه چې د 12 کالو خواري وروسته یې دا کامیابي ترلاسه کړې ده. د برتانیا فلکیاتو کارپوهانو ویلي دي چې په خلا کې یې داسې 15 تر ټولو لوی بلیک هولز معلوم کړي چې له دې وړاندې د ګیس او دوړې له وجې نه وي ښکاره شوي. د ناسا تر ټولو حساس خلایي دوربین نو سټار د دغه بلیک هولز توانایي اخراج ریکارډ کړی دی. د دغه لوی بلیک هولز کمیت د لمر سترګې په مقابله کې اربونو چنده زیات کیدی شي، او په دې اړه ویل کېدل چې دا ټول د لوی کهکشان په قلب کې موقعیت لري. ساینسدانان وایي چې د نوي موندنې نه د یوې خبرې اندازه لګیدل شي چې په دې کائنات کې داسې نور په کروڑونو بلیک هولز موجود دي. د بلیک هولز په اړه ویل کېږي چې دا د ستورو د چاودنو له وجې جوړیږي، او دا دومره کثیف او لوی وي چې دې ته کشش ثقل له وجې رڼا نه رسیږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا خلایي ادارې ناسا ساینسدانان د پلوټو سیارې ته نږدې شوي خلایي جاز نیو هورایزنز په کمپیوټر کې د خرابې لری کولو لپاره کوششونه کوي. دغه خلایي جاز به په راتلونکي اونۍ کې پلوټو سیارې ته ډېر زیات نږدې ورسیږي، او د دې وروسته به بیرونی نظام شمسي کې خپل سفر ته دوام ورکړي. دا خلایي جاز په 2008 کال کې روان کړل شوی وو، او تر اوسه پورې یې 15 اربع کیلومتره سفر کړی دی. په کمپیوټر کې خرابې له وجې د خلایي جاز رابطه پرې شوې ده، او ساینسي معلوماتو ترسیل هم ځنډول شوی دی. خو نیو هورایزنز خلایي جاز د پلوټو سیارې د 15 سپوږمو تصویر هم لیږلی دی. د برتانیا کارپوهان وایي چې مسلسل ټرافیک شور له وجې د زړه ناروغۍ امکانات زیات شي. د دې مقصد لپاره ساینسدانانو په لندن کې له 2003 کال نه واخلي تر 2010 کال پورې د هغه زړه ناروغانو شمیرې راغونډې کړي دي چې په هغه ځایونو کې اوسېدل چې پکې زیات شور وو، او په هسپتالونو کې داخل کړل شوي وو. په دغه ناروغانو کې د مرګ شرح د نورو نه 4% زیاته وه. په دې کې د 15 کالو نه واخلي تر 4 اویا کالو عمرونو کسانو کې د ناروغانو شمیره 15% او د دې نه زیات عمرونو کې د ناروغانو شمیره 9% وه. په جاپان کې تر ټولو اوچت غر ماونټ فوجي کې سیلګری به مفت وایرلس انټرنیټ استعمالولی شي. دا نوی سرویس به د 10 جولای نه تر سپتمبر میاشت پورې وي. د جاپان یو ویبپاڼې رپورټ ورکړی چې د ماونټ فوجي په 8 ځایونو کې وای فای هاټ سپاټ به موجود وي. چارواکي وایي چې ماونټ فوجي په سیلګرو کې ډېر زیات مشهور دی، نو ځکه سیلګرو لپاره دا سرویس یې شروع کړی دی. چارواکي وایي چې دې سرویس سره به سیلګري کولی شي چې غر ته ختو او راکوزیدو پر وخت معلومات نورې نړۍ سره شریک کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. فلم ټرمینیټر تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جوراسک ورلد دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.4 اربع ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم انسایډ آؤٹ په لومړي نمبر دی، فلم جوراسک ورلد په دویم نمبر، او فلم ټرمینیټر جینیسس په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر دی، اے بی سی ڈی 2 په دویم نمبر، او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د برتانیا مشهور فلم ډایرکټر ډینی بوایل نوی فلم سټیو جابز مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل د بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په جون جوړ شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال والټر ایساک په کتاب جوړ شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز د ژوند، د ایپل کمپنی جوړولو او مسلسل جدوجہد ښودل شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز کردار مشهور فلمی ایکټر مایکل فیسبینډر کړی دی. سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 نیټه مړ شوی. دا فلم به د روان کال اکتوبر میاشتې په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra.
We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're going to come in and tell everyone to leave.
If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive.
The board believes you're no longer necessary to this company.
I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands.
Ladies and gentlemen, please welcome.
د برتنی سینما نوې فلم لندن هیز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ګیرارډ بټلر او مورګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د برتانیې د وزیر اعظم آخري مراسمو لپاره د نړۍ یو شمېر مشران په لندن کې موجود وي. په دې موقع ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ مشران ووژني. د فلم لندن هیز فالن ډایرکټر د ایران بابک نجفی دی. دا د اولمپس هیز فالن فلم سیریز دویمه برخه ده. په هغه فلم کې د امریکا ولسمشر د قتل سازش ښودل شوی وو. فلم لندن هیز فالن به د را روان 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د هندی سینما مشهور اکټرانو رشی کپور او ابھیشیک بچن نوی فلم آل از ویل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې رشی د ابھیشیک پلار وی چې په کور کې دننه دواړه مختلفی نظری لري. په فلم کې په ټولنه کې د یوې کورنۍ ژوند او کور دننه رشتو ترمنځ تړاو په مزاحیه انداز کې ښودل شوی دی. فلم آل از ویل به د اګست په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عمر 60 سال رنگ گورا ساتویں فلم
ایسے بات کرتا ہے جیسے فارن والے تیرے لیے ویلکم کا بورڈ لے کے کھڑے ہیں.
ایک بیکری چلاتے ہیں جو چلتی نہیں ہے.
کیا کروں اسکول کے باہر میں کیا املی کی گولی اور چورن بیچوں؟
ہر آدھے گھنٹے میں سوسو کرنا چاہتے ہیں.
کنارے کرو مجھے میک واٹر کرنا ہے.
یہ کہاں ہے
تیرے پیو نے اتنا پیسہ ادھار لیا ہے کہ اے ٹی ایم کی مشین اب اس آدمی کو دیکھ کے پیسے نہیں نکالتی.
کیا ضرورت تھی اتنا ادھار لینے کی؟
آدمی ایسا نہیں ہے جس کا پیسہ تیرے باپ نے نہیں پسایا.
اور ان پیسوں سے اس کی ماں زیور بنواتی تھی تاکہ وقت آنے پر وہ کام آئے.
کہاں ہے وہ زیور؟
تم بالکل اپنے پاپا پہ گئے.
میں ان کے جیسا نہیں ہوں. ان کے جیسا بالکل نہیں.
باتوں کو تیری ہم نے چشمہ پہن لیا اندر جسے تمہیں ہر رشتے میں صرف غلط چیزیں ہی دکھائی دیتی. جدا ہم نہ جدا ہو اگلے ہفتے میری شادی ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ دل میں ہے زندہ ہر گھڑی تو. میں اب واپس نہیں آؤں گی. اٹس اوور. ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو.
آل از ویل. د هندی سینما مشهور اداکار سنی دیول نوې فلم محله آسیبا د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د کاشینات سنگ په مشهور ناول کاشی کی آسی باندې جوړ شوی دی. په فلم کې د پاکستان او هند ازادۍ نه مخکې دوه خودل شوی چې په بنارس کې د سند پر غاړه هندوان څنګه خپل مذهبي رسومات ترسره کوي او د دې نندارې لپاره مقامي خلک څنګه بهر ملکی سیلګری لوټ کوي.
City of Banaras, the city of Sufis and Sadhus, Yogas and Bogas. Assi Ghat, the famous ghat, makes in, take bath in this holy water.
Maharaj, wo mineral water se kaam nahi chalega kya?
Mineral water chahiye to kahin aur jao. Ganga mein hamara vishwas ab bhi atal hai.
बिना गाली के यहाँ प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है क्या?
नमस्ते भाई यहाँ से. थैंक यू. थैंक यू.
फाइंडिंग इट पीस हियर?
नो एक्चुअली फाइंडिंग द प्लेस हियर.
خبردار جو کسی انگریز انگریزن کو کرائے در رکھا.
ویلکم ٹو گاڈز اون کنٹری.
قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د دې پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د فرقاواریت یا ډله بندۍ پر موضوع بحث شوی دی. یو خوا کې یو شمېر پاکستانی مدرسې په سخت دریځۍ او تشدد خورولو تورنې دي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقاواریت یو سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. دا خبرونه احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریځۍ او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې دي رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي دي چې کوم د سنی نصابونو دي د سرخولو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندي بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې دا غو نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه نو دا غو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفري په حساب باندې او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثره دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریځ زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه ورباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو مکتبونو او ښوونځیو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجې نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریځۍ او متشدد فکر خورولو تور پر پورې کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کښې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کښې دا وینو د القاعده د سور ځان یې وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپلو زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستاني مدرسې خپلو زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہرے مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خوخپل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذہب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑه خپلوي.
له راپورونو سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسله والې ډلې ځایي خلکو ته ویلي وه چې هره کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانۍ په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسله والو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلهبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کېږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یوه ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي ځکه د یوه احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دیني عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خو دا دی چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف. په دومره لویه پیمانه باندې دا کار کوي، دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک لږ سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خلڅه وي چې په هغه کې د فقې په لحاظ باندې ګنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنې قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ته ما ته څه وایې، پلانی مولي صاحب څه وایي، پلانی مولي صاحب څه وایي، پلانی مولي صاحب څه وایي. خلک د چا هغه ومنم، زموږ د کلي کښې زلزله شوي وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې لمونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، لمونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دیدونه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان، خلق ذہنی طور پر دونوں منتشر دی چی شو کے راتول والای میں
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف و او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موځي او د مسلمانۍ نه موځي، او دلته مونږ د فرقه واریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو، مونږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد دپاره کار کوو، او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نه هم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی، دغه څنګه کولی شي چې د یو وساطې نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکرو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته سوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد بڼه خپلوي چې په پایله کې یې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختدریزه ډلو ترمنځ نښتې دي. د کراچۍ د دارالخیر مدرسې ځینې طالبان په دې ښار کې تیر کال ووژل سول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکولی کېږي، نه د شدت پسنده خبره پکې ته کېږي، نه چا بل مسلک ته بد ویلی کېږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه دپاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکوو چې مثال دی د یو بازار د یو مارکیټ یو شاپنګ سینټر دی، په هغه شاپنګ سینټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپړې دوکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دوکان ته ځي، د هغې وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې ښودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراویږي.
بلخوا د همدې ښار په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نشته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هېڅ نشته سوا له رای د اختلاف. ته وایې زه په سینه باندې لاسونه تړم، بل وایې زه لاسونه خلاصوم، بل وایې زه په نامه تړم. دا خو هېڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ په اصولو کې هېڅ اختلاف نشته چې الله یو دی، رسول یې آخري محمد رسول الله، او کعبه دغه یو زموږ سره شریکه ده. په دا کې هېڅ اختلاف نشته ورور. په اصولو کې هېڅ اختلاف نشته. مانه په فروعو کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی، هغه که موږ بوټ جلا کړو که یو کړو هغه نه ختمېږي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده، خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته سوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واورئ چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال سوي یا یې څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د تاریخ پانا
بندارا پختونخوا صوبے زور نوم
بل احسان جو ہے ادال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو غٹ فائل ہو داغی پر سر باندھے جی کم دن دا کلا جوڑا گرام ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پپاو کم درے او د هر زیارت پورس پپاو کم یو لسپجی